Tırşne Osmanlandi.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ترشنا اسمان لاندی خبرونی ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصاد په اړه په یوه راپور کې ویلي چې د دغه هیواد اقتصاد یو څه ثبات موندلی خو ګڼې ستونزې لا هم لري. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په راپور کې له دې سره سره چې په ټیټه کچه د افغانستان اقتصاد د طالبانو د څباندې دوه کلنې واکمنۍ په موده کې ثابت بلل شوی، راغلي چې افغانستان پر نړیوالو مرستو سربیره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصادي ودې د کموالي په دلایلو کې بانکي محدودیتونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې خنډونه د حکومتي ادارو انزوا او یا په افغانستان کې د رسمیت پیژندل شوي حکومت نشټوالی او د کرنې او صنعت په برخو کې د بهرنۍ پانګونې نشټوالی یاد شوي دي. د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې 2000 میلادي کال د افغانستان او نړۍ د اقتصاد لپاره شکال نو د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان اقتصاد زیات زیانمن شو. په دغه کال د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 1.2% کم شو. په ورپسې دو کلونو کې 20.2% ته راټیټ شو. تیر کال یعنی په 2023 کې د افغانستان اقتصادي وده ډېره ورو وه او ورسره د کال په وروستیو میاشتو کې بشري مرستې هم کمې شوې. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې افغانستان د اقتصادي ثبات او د بیوزلۍ په کنده کې د نه لوېدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ته اړتیا لري، لکه دا چې د بانکي سیستم په لاره کې د خنډونو لرې کولو، د خصوصي سکتور پیاوړتیا او د بهرنۍ پانګونې مستقیم جذب. د افغانیو ارزښت په وروستي یو کال کې ښه شوی او د انفلاسیون مخه هم نیول شوې او حتی د ځینو اجناسو بیې ټیټې شوې، خو ویل شوی چې د اوږدې مودې لپاره دیفلاسیون د کورنیو تولیداتو او صادراتو لپاره شنه ده. دغه راز له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې پر لپسې ستونزو د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی دی. افغان سوداګرو ډیر مالی تاوان کړی او د صادراتو مخه نیول شوې ده. همدا اوس هم له پاکستان سره د افغانستان اکثره تجارتي او ترانزیتي لارې بندې دي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د اقتصادي او مالی چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی او د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان مهم میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړي. لومړی پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د افغانیو ارزش ښه شوی دی خو د خلکو اقتصاد ښه نه دی، اقتصادي تنګسه زیاته شوې ده، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه ښکاري؟
السلام علیکم. زه د اتوا مثبت اړخونه چې تاسو په راپور کې یاد کړو چې د پیسو پارسو له منځه تلل یا انفلاسیون له منځه تلل او دومداره چې د پیسو ثبات پیدا کېدل او د خپل په نرخونو مړې ته تاثیر کړی او نرخونه هم شوي دي. اجناسو دا مثبتې اشاري دي چې اقتصاد کې راځي او افغانستان اوس نو تقریبا له انفلاسیون څخه وتلی دی، انفلاسیون ته تللی دی او ډیفلیشن داسې حالت وي چې په دې وخت کې اقتصاد وده نه کوي، اقتصاد بیرته وړه کوي. نو په دې وخت کې په کار ده چې اقتصاد ته پیسې زرق شي او پانګونه وشي او که خارجي وي که داخلي وي که سکتور خصوصي وي او تر څو چې بیرته دا اقتصادي حالت او اقتصادي چرخ چې یو وخت کې ډېر سلوی دا بیرته تیسي او بیرته اقتصاد غوړېږي. نو په دغه حالت کې حکومت ته پکار ده چې خارجي پانګونې، خصوصي سکتور پانګونې همدارس داخلي پانګونو ته زمینه مساعده کړي او همدارس نړیوالو سره کار وکړي چې د افغانستان کوم فریش شوي پیسې دي یا کنګل شوي پیسې دي هغه را خلاص شي په بانکونو باندې نه کوم څه محدودیتونه دي.
بله صاحب،
هغه باید سباین لاړ شي او خصوصا به بانکونو کې موږ مشکل داره چې موږ به بانکونو پخوا سفت استعمالوو، اوس د نړیوالې شبکې نورې هم راغلي دي لکه د چین همدغسې د بانکي شبکه ده داسې نور راغلي دي، هغو سره به ارتباط ونیشي. موږ سفت کې مشکلات لرو، سفت کوم بانکونه چې دي غړي هغه زیات افغانستان سره معاملې نه کوي، نو سفت زمونږ هغه میسیجونه نه پاس کوي، نو داسې د چین یو لوی شبکه جوړه شوې وي هغه سره باید بانکونه کار وکړي چې تر څو په افغانستان باندې د بانکي انتقالات صورت ومومي. نو په دې باره کې ضروري ده چې تاسې یو بله موضوع ونیسئ، یو بل وخت یو ونیسئ همدغه موضوع ونیسئ چې سره کوم دا بانکي مشکلات.
په دې خبرونه کې به ډېر مننه، په دې خبرونه کې به اشاره ورته وکړو. ډېر زیاته مننه. اول شاید د ډېر اوریدونکو په ذهن کې سوال دا وي چې نو ولې تر اوسه پورې تاسې د چین یادونه وکړه، دې خواته مخه شوې نه ده، چین څو ځلې وعدې هم وکړې چې پانګونه کوي او وی نه کړه، نو خنډ په دې کې څه دی؟ آیا د چین دغه سیستم چې تاسې یادوي کار نه ورکوي او که نور مشکلات دي؟ وروسته به در وګرځو. ور به شو ښاغلي صافي ته چې د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونو عمل رئیس ته. صافی صاحب، د پانګونې په برخه کې په افغانستان کې څه شوې دي په دې تیر یو کال کې؟ د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې بهرنۍ پانګونه نه ده جذب شوې، آیا داخلي پانګوالو پانګونه کړې ده؟ کې کړې وي تر څه حده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات ټول قدرمنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د 2021 کال چې کله د امارت اسلامي حکومت افغانستان ته راغی، نو دلته یو حساس حالت موجود و. دغه حساس حالت د دې لامل شو چې په هیواد کې د انفلیشن پر ځای ډیفلیشن طرف ته لاړ. د دې څو وجوهات و، څو وجه وې چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې تشریح ته ضرورت لري. اما پانګونې په برخه کې که زه ووایم چې د افغانستان داخلي سوداګر چې دي هغه خپله په لومړی وختونو کې خپله پانګونه بیرون طرف ته وویستله، یا روانو، یا یو څه ویرې لرله چې آیا وبه نه شي یا مشکلاتو سره مواجه و. خو د وخت په تیریدو سره چې څون حکومت کارونه شروع کړو، حکومت دوی ته د یو پرمختګ کولو لار ورکړه، نو دوی بیرته خپل هغه پانګونه په ځای پرېښودله، یا کې انتقال کړي نه، هغه مطلب خپل کارونه مخته وړل. نو یو داخلي هغه سوداګرو چې دغه کار یې کوو. دویم خبر دا ده چې په افغانستان کې ضرورت دې ته ده چې موږ په هغه سرمایدارو باندې کار وکړو په اول قدم کې چې هغه افغانان دي او په نور نړۍ کې سرمایه گذاري کړې ده، یعنی په خپل په متحده عرب اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې، پاکستان کې، ترکیه کې، دغه هیوادونو کې چې سرمایه گذاري کړې ده. نو د دې لپاره باید کار وکړو چې دغه خلک موږ په لومړي قدم کې راجذب کړو، ځکه چې موږ خپل افغان رانولو، خپل خلک رانولو، نو موږ ته به خارجي سرمایه گذار یا د پانګوال څنګه راشي؟ لکه څنګه چې پروفیسر صاحب وویل، ضرورت دلته دا ده چې موږ په خپل داخلي مارکیټ جوړ کړو. داخلي مارکیټ دا ده چې اوس خرید قوه کمه ده په افغانستان کې، یعنی نړیوالې ادارې، نړیوالې موسسې، یا هغه خلک چې په هغه په غټه سطح ژوند درلود په افغانستان کې، هغه د افغانستان څخه خارج شو. نو دلته یو اقتصاد، یو وړوکی اقتصاد شو. نو دغه وړوکی اقتصاد د خرید قوه د خلکو کمه شوله. نو دلته که موږ پانګوال ته مثال هڅه وکړو چې هغه راشي پانګونه وکړي، نو هغه حتما د مارکیټ ګوري چې دلته مارکیټ څونه قوه لري، څونه زما هغه اجناس یا پیداوار څونه زه کولی شم چې په دې وطن کې خرڅ کړم. نو دا ډیره مهمه ده
چې مونږ په نړیوال سطح باندې افغانستان اسلامي امارات او دا خلک ټول په مجموعه توګه هغه هیوادوال چې هغه بیرون کې پانګونه کړي هغه راشي افغانستان کې پانګونه وکړي. لومړی قدم بدای چې لند مثال عزیزی صاحب چې په دې وروستیو کې تاسو به راپور مو اوریدلی چې د غټې پانګونې دلچسپي وښودل چې زه په افغانستان کې غواړم چې غټه پانګونه وکړم. نو دغه شان طرحې کوشي نو خبرې اوس مهال په پاکستان کې زمونږ پانګوال دي چې خصوصا پاکستان چې اوس په دې وروستیو کې افغان مهاجرین ته یو اجباري راوتلو او خلک راتلو نو هغه خلک اوس چې زه ګورم دلچسپي دا په دې لري چې خپل هغه پانګه افغانستان ته انتقال کړي ځکه چې په پاکستان کې په دې باندې زیات مشکل سره مواجه دي. خصوصا دوی په خپل نوم باندې پانګونه هم نه ده کړې نو هغوی غواړي چې وطن کې دوی ته یو فرصت جوړ شي او فرصت څخه استفاده وکړي. متاسفانه ویلی شم چې په افغانستان کې چې امنیت به وي خو دلته هغه اقتصاد نه دی موجود چې هغې کې یو پانګوال د دې مارکیټ وګوري او هغې وهڅېږي دلته پانګونه وکړي. خو په یو سکتور کې که موږ وګورو هغې کې به نړیوال پانګوال کولی شي یا په غټه سطحه افغان پانګوال چې هغه د معدن سطحه ده چې هغې کې یې زیربنایي داسې یو کارونه دي نو معدن سطحه چې مثال که هغه زغال دي که هغه نفرایډ دي که هغه مس دي که هغه نور داسې شیان دي که په دې کې خارجي پانګوال یعنی هغه خام مواد چې په افغانستان کې موجود دي په هغې کې سرمایه ګذاري ته ضرورت هم دی او پانګوال هم کولی شي چې راشي او پانګونه وکړي. هغه په لومړني قدم کې هغه اړین مواد چې دي په هغې کې پانګول ته وخت
ډېره مننه سلامت اوسئ. تاسې یو اړخ ته اشاره وکړه چې اوس زموږ بازار هغسې بازار ده د مارکیټ یعنی د خلکو د خرید توان کم شوی دی نو که څوک پانګونه کوي څوک به ورنه اخلي او له بلې خوا د اعتبار او اعتماد مسله هم ده چې په بانکونو باندې څومره خلک اعتماد لري په دې روان وضعیت باندې څومره اعتبار لري په دې څومره خلک اعتبار لري چې یو حکومت چې دنیاوالې په رسمیت نه پیژني دا ټولې مسلې شاید یو له بل سره لاس ورکړي او دا د دې سبب شي چې پانګونه کمه شي په یو هیواد کې. خیر وروسته به په دې اړه ستاسو نظر واورو خو ور به شو ښاغلی محمد نبی افغان ته چې د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال دی او په عین حال کې ملي سوداګر دی. افغان صاحب که تاسې د ترانزیت په برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي څومره مشکلات دي افغان سوداګر په خپله څومره مشکلات لري خصوصا د پاکستان په اړه خو به ټول خلک خبر وي له نورو هیوادونو سره مشکلات شته او کنه؟
مننه فروان صاحب سلامونه تاسې ته میلمنو ته اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې د امارت له راتګ سره مخکې هم دغه تیر شل کلونه دي موږ چې کوم تیر شول دا ټول د امریکا په ډالرو باندې تیر شول او هیڅ بنیادي کارونه سو لکه دا تاسې اشاره ورته وکړه احمدي صاحب ویلې یا دغه چې ساتي صاحب ویلې چې دلته وضعیت نه ده سوی دا تیرو څلوېښتو کلو کې موږ نړۍ ترقي وکړه او موږ ترې پاتې یو. دلته په اوسني حالت کې موږ په سیمه کې په دغسې یو حالت کې قرار لرو د آسیا په زړه کې قرار لرو اما د موږ له دې جغرافیایي موقعیت نه موږ استفاده کړې نه هم سایګانو کړې ده او نه په سیمه کې موږ بې برخې پاتې شوي. سروان صاحب دلته دغه کومې پروژې یا کومې غټ پلانونه چې همسایګانو لرل یا اوس لکه چین چې هغه کومې پروژې لرلې یا په سیمه کې د مرکزي آسیا او د منځنۍ آسیا وصلول دغه یعنې له افغانستانه پرته یعنې ناممکنه واو ناممکنه ده دغسې دغه د پخوانۍ یعنې واخان لاره یا د برېښمو لاره دغه یعنی دغه چې بیرته په سیمه کې پاتې کېدل ځکه دا ډېر یو مهمه ترانزیتي لاره ولا د چین لپاره او دغه چې چین د ایران له لارې له اروپا سره او د مځکې له لارې وصلېدل دا ټولو کې موږ بې برخې پاتې یو. په دې څلوېښتو کلو کې د موږ همسایګانو ټولو د موږ له ضعف او استفاده وکړه او دوی هم تاوان لیدلی ګټه یې نه ده کړې. د موږ په دې وضعیت کې د موږ په دغه ترانزیتي وضعیت کې چې موږ بې برخې یو دوی هم په سیمه کې محرومه پاتې شوي دي ځکه
یو بل ته ضرورت لري. اوس که دنیا اروپا مخته تللې ده، په دې مخته تللې ده چې دوی ټول ملکونه یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند کوي. دا رقم ژوند نه کوي چې منفي اړخونو ته ځي او یو د بل پښې وي، لکه آسیا کې چې دا موږ قرار لرو ټول همسایګان هغه ورځ ایران او پاکستان سره والو زول سره وویستل، یا دغسې ایران او افغانستان یا پاکستان او انډیا دغسې نور هغه ملکونه. نو دلته دسې داسې وضعیت ورځ تر بلې منفي خواته ځي. یو هم دې ته قایل نه ده چې موږ باید ترقی وکړو او مخته لاړ شو. دي موږ ترانزیټي وضعیت له اوسه پورې موږ په ابتدا کې یو، او ابتدا کې موږ نه پرېږدي. دي موږ غټه ترانزیټي لاره پاکستان ده چې متاسفانه په دې تیرو شلو کلو کې موږ خپل تجارت نه ده ترې کړی، صحیح استفاده هم نه ده ترې کړی، دوی هم نه ده ترې کړی. ځکه په مختلفو نومو باندې کله لارې بندې شي، کله دروازې بندې شي، دا تجارت تقریبا آخرین کچې ته رسېدلی ده چې مکمل بې ثباته ده. په دې لاره باندې چې څوک تجارت کوي هغه به له خپل تجارت سره ظلم کوي، هغه ځان سره ظلم کوي. نو موږ اوس په فعلي وضعیت کې امارات تر ډېره حده کوشش کوي، او دا باید یعنی هغه افراد و اشخاص راولي، تخصصي افراد و اشخاص، که په هر لارې که هر څنګه وي موږ په بدیلو لارو باندې باید منظم کار وکړو. د واخان لارې وسلېدل
بله افغان صاحب درست ډیره مننه
هرات دغه چې مزار شریف سره وسلیدل
درست ډیره مننه افغان صاحب بیا به هم نوبت بله بله حق دی او خو زه فکر کوم چې بیا به نوبت درته ورسیږي، بیا به خبري وکي. کور ودان اوس په ورشو و به ګوري چې اوریدونکي مو څه وایي. یو اوریدونکي تیار لرو، ځان راو پیژنې.
مننه سروان صاحب، دلته خو چې د پاکستان سردانار باندې سی یو خو د شانند تک او د خلکو په خراب لري خو کې پس د شانم ګره منظور تر دا
مننه تاسو په موضوع پوه شولو، ټلیفون مو قطع کیږي، سلامت یاست. ستاسو خبره دا و چې له پاکستان سره د لارو د بندیدو له کبله د جنسونو بیل وړي شي، خو سن هغه شان به خام خل وړي شي چې له پاکستان یا افغانستان واردوي. یو بل اوریدونکو هم لرو تمد چې د دوی شخص صفا واردلې شو او مشکل ونه لري، خو نه متاسفانه د دوی ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو شته زنده او پیښنه یا آزادی رادیو
د ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې بیاست
سلامت یاست. مهرباني
قربان سم عبد الحدا تعلیم د هلمند ولایت سره یو سلام ملمنو ته ما خدای پاک دې وکړي چې به سرمان سم محترم را به سم موضوع ته د غزمش پسیمه کې د افغاني دغه چې دې مشته فرزای د دې چې ګټه راورسېږي تاوان ډیر زیات راځولې دي. د بیلګې په توګه زه به باید دغه وایم، ګوره دلته په خوا چې کالداري باندې سودا کېدل خلک چې و ډیر وبسا و مثال د خبرې شی ډیر ارزان وو، خو دلته چې د افغاني او د کالدارو د غراله سروان لاله دوغه نه تاوان د عام خلکو ته وکی. زه مثال در کوم چې په خوا په سل کالداري یو شی دکاندار خرڅوي و ساغه په 50 افغانۍ خرڅي، یعنی داسې هم ژغین نه ته د دکانداران سره. نو دا باید د دولت وظیفه ده چې په ملک افغاني د خکې خپل پیسې ته خو ډیر زیات خوشاله وي، لیکن خبره داسې ده چې دا شاروالي والا باید چې د دکانداران ته نخنامک شي د سروان لاله ګوره دلته خلک چې ډیر ستړي دي په خوا چې شی په کالدارو پاغه باید و افغانی پاغه به خرچی، یعنی داس یو امژغی نسته باید شاروالی والا دغه دغه تفهم وکي. او بل د میلمنو څخه یو پښتنه سروان لاله دغه لرم زوایم که چیرې دولت غواړي چې افغانی لا شدود کې د خپل په یواد کې په خپل ملک کې زوم دا بشنه وای چې د دولت ته خاص ځینې سراپی دغه ټوټ شارو ته راغلی وای، مثلا بازار والا زر کالداري مثال په 240 افغانی دغه دغه سراپی شې دی بازار ته راوړي وای، دی په 280 افغانی 200 افغانی دغه د قوالی نو زوم ما په فکر دغه ډیر ښه ګامای میلمنو سم دغه غلرم چې دا خپل نظر شری کتاب ډیر شګه ام بو د خسي کالدار بم د ملک څوره کسي وای، او دا خلګ بم مثال د خبري د کالداري پردا افغاني دوت کړي و سرمان ته محترم
ډیر مننه سلامت دې سکور ودان ور بشو درنو ملمنو ته. لمړی پروفیسور احمدزی صاحب، مخکې تر دې چې زه پښتنه وکم دې دو اوریدونکو په څرګندونو کې نظر لري، خصوصا دې دوهم اوریدونکو د چوي چې د افغانيو د دودولو لپاره حکومت طریقه یا کومه لار د طالبانو حکومت غوړه کړې دغه شنه ده، څه وایي تاسو ورته؟
زه فکر کوم په اوږد مهاله کې دا ښه کار ده، او په لنډ مهاله کې خامخا مشکلات لري، ستونزې لري، او په دې باندې باید حکومت کار وکړي، او په اقتصاد کې پیسې نشته
اخفات پیسې را خوشی کی کده په خارجي پنګونه کې داخلي پنګونه کې خپل بیل اوټ پد وکي حکومت ان ترڅو اخفات دته وغوړي او غزم ګټاس پختو کې مثال وای ک بازار په 2 روپۍ شي 2 روپۍ هم نه خو بیا هم کې مثال کنه و افغانستان کې هر څه چې ارزان شي او ارزان شي هم دی خو خلکو سره د حقوق قوتي خرید یا د پلور توان دی هغه دې بس کې چې نور اقتصاد هم خراب شي او حتی داخلي تولیدات خراب شي ټاکس نه خلک فرار کوي ټاکس نه ور کوي مالیه نه ور کوي نو د خلکو سره اقتصادي ستونزې نور هم زیاتېږي او د دې کې زه موافق یم چې یو څه ناسو باید خلکو سره مرسته وشي کومه کله وشي چې بالکل د خلکو اقتصادي حالت ښه شي د پرچیز پاور یا د پلور توان چې دا ښه شي دغه بغیر اقتصاد وزن نه کوي چې تر څو ته فشار پر اولې خپل ثبات افغاني ښه کوي په عمر اندازه ستا اقتصاد خرابي کې د خلکو قوت خرید لبایندي او دا خیال مې نه دي دا اوس مثبت دا دوه کال کوم مثبت اړخونه راغلي په اقتصاد کې دا موقتی دا دوه کال بعد دا نوي او یو بل مرحله په پیدا شي چې هغه د ټاکس نه فرار وي د خلکو اقتصادي مشکلات نور هم زیات شي او همدارس کو مختلفو تولیدي سکتورو باندې به تاثیر وکړي فابریکې به وتړل شي کارخانه به وتړل شي دکانونه به وتړل شي نو دې ته ضرورت چې حکومت دې شان کې کار وکړي.
بلې، د دې ملګرو ملتونو په دې راپور کې پروفیسر صاحب اشاره شوې ده چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې دیفلاسیون راغلی دی، د نرخونه ټیټ شوي دي، که څه هم هغه ډېر دې سره ماډل لري چې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی، خو که بیا هم همداسې وي، ملګرو ملتونه وایي چې که دا ډېر دوام وکړي د داخلي تولیداتو او د صادراتو لپاره دا ګټور نه دی.
ماده مخکې درته ویل چې یو جنس په 2 روپۍ ټول بازار په 2 روپۍ شي 2 روپۍ نه دي سره نو څوک به واخلي چې کله څوک داخل کې وانه خلی نو هم فابریکو باندې بدغه اس کې تولیدي واحدونه باندې بدغه اس کې تولید باندې بدغه اس کې او هم ترس قیمتونه چې کله لوړ شي موږ په ډېر سخت رقابتي سیمه کې واخلي چې خواته چین دا بل خواته هند دا بل خواته پاکستان دا بل خواته بنگلاديش بل خواته آسیا میانه ده نو دا ټول هیوادونه دلته رقابت کې او بل سره رقابت کې نو چین سره رقابت کول ډېر سخت دي ځکه چې هغه دی مکمل د دنیا د دوم غړستر اقتصاد نو هغه سره رقابت کول بيخي مشکل دی نو کله چې ستا افغاني په سو باغې وی ډېر پورته وی او بیا خلک ستا صادرات نه صادرات کې ډېر کچا کم کچا باندې اخلي نه زیاتېږي ته ګور مثلا جاپان ته جاپان هر کال خپل پیسې ډیویلیویټ کوي یعنی ارزش یې کموي او هغه دا وځنه چې دوی واو نه وړي چې بل ملي مارکیټ لا سوال کی نو موږ هغه چې چین هم کله کله دې تاړ شي خپل پیسې بیا ارزش کوي او دا ځکه بیا چې چې دوی وایي نو هغه وړي چې دا نړیوال اقتصاد او نړیوال چې نړیوال مارکیټ ته دوی صادرات یې هغه لاس ورکړي نو انفلیشن دا فعلانه ډیفلیشن حالت ما درته چې موخت دا نو یو کال دوه کال به دوام وکړي پس له دې نه به د دې نتایج ډېر سخت ډېر مننه اقتصاد بيخي
سلامت اوسه پروفیسر صاحب او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سلام تاسو میلمنو ته دلته خو داس دی چې پراکه کالداري باندې ابو طالبان نو مرکز چې تکالار باندې باندې ځول هغه هم چې کنا عملی کوي باید یا سم ورکی کې یا سم یلا کې پدې چې اقتصاد به خراب وي کله لوړ شي کله دغه شي پدې کې یہ تجارتیان ته تاوانونه او دغه راوړي په دې ډول کې باید دوی له غاڅو کې چې یا سم بند کې یا سم علاقې چې اسې خپل سوداګر خپل سوداوي پر کې او دوی چې سوداوي کې کله یې بند شي کله ارزان شي کله لټ شي کې ډیر تاوان رسی دغه تطبیق د وطن اقتصاد به خې بي ځای خرابې په دې ډول باید دوی له غاڅو کې
سای ډیر مننه کور دی ودان سلامات اوسه صفای صاحب تاسو په دې اړه څه وایست د اوریدونکو د افغان یو د ترویج په اړه د دوه اوریدونکو نظرونه ول یو ویل چې په کوم شکل سره چې د طالبانو حکومت افغان ترویجوي هغه صحیح شکل نه دی. دا بل اوریدونکو وایي چې یا دې کاملا بند کړي بهرنۍ پیسې کلداري او تومان او یا دې هم اجازه ورکړي چې خلک هر څه چې هر کرنسۍ نه استفاده کوي. ستاسو نظر څه دی په څه شکل سره دا مشکل حل کېدای شي؟
بله تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څلوېښتو کالو یا دیرشو کالو کې همدغه تومن او کالدارې په افغانستان کې چلېدلې او دې باندې راکړه ورکړه ترسره کېدله. خو وخت تر وخته بیا دا صرف د چې ګاونډي هیواد سره نږدې ولایتونه دي هغې سره دا پاتې شوې او په دې باندې یو څه اندازه کار هم وشو. خو په جمهوریت کې دا و چې د هغې نه غوښتل چې په یو دني شکل باندې دا تغییر کی یا د خلکو تاوان سره مخ کېدای شي. خو امارت اسلامي په دې کې دا اقدام په ناڅاپي او یو دمي توګه وکړو، یعنی ډېر کم وخت خلکو ته ورکو چې تدبیق کړه چې افغاني باید مارکیټ کې وچلېږي. عموما که ملي منافع ته وګورو نو د افغاني ترویج او د افغاني راکړه ورکړه ورکول دا خو عموما موږ ټول ستایو او په دې باندې قناعت کوو. خو خبره دا ده چې خلکو اغزیان هغه خلکو ته د خسارې ته باید هم وګورو، ځکه اوس داسې دی چې په مارکیټ کې باید کامارت اسلامي کالدار ورکه کړي او یا ورکه کړي دا خو باید اوس کنټرول په نظر کې ونیسي، ځکه چې د نرخونو کنټرول یا د په مارکیټ کې د راکړې ورکړې یا د پیسو د تبادلې کنټرول دا ټول باید د حکومت وظیفه ده. باید حکومت په دې کې سخت جدي شي چې نرخونه څوک زیات نه کړي، ځکه د پاکستان نه یو شعر اوړل کېږي هغه افغانۍ ته خپله تبه اړي او هغه به دلته په خپله تبه خرڅوي. نو دا ښه کار نه دی. طبعا دا ظاهره خبره ده چې د خلکو عمومي هغه ټول
جایدادونه مخکېنی اوریدونکي ویل چې لوی صرافۍ که په ټولو ولایاتو کې ایجاد شي نو هغوی به هغه نرخ باندې چې مثلا په کابل کې دی هغه نرخ باندې به په ولایاتو کې هم تبادله کوي.
دا واقعیت لوی صرافۍ خو امکان لري، خو داسې دی چې انحصاري شکل نشي ورکولی صرافۍ ته. افغانستان بانک خپل قوانین لري، ځکه چې که یو څو صرافۍ یا یو خاص صرافۍ ته دا کار ولټول شي نو بیا یې انحصاري شکل اختیاروي، په نورو صرافۍ باندې دا بد اغېزه کوي نو یو مشکل ایجادېږي. اما کنټرول ضروري دی. زما ستونزه د افغانستان او پاکستان مشترک اتاق اجرایوي رئیس هم یم، نو دا د یو ورور سوالو د لارو په اړه باندې په هغه باندې خپل نظر دا ورکوم چې پاکستان سره موږ د ډېر وخت نه کار کوو. افغان صاحب مخکې تفصیلات ورکړه، ډېر موافق مو سره. دا لار ډېره مهمه ده هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره، اما وخت تر وخت دغه مشکلات پیدا کیږي. دغه مشکلات چې موږ په دې تیرو لسو کلونو کې لیدلې دي دا د دوو وجو دي، یو د تخنیکی وجه دي، یو سیاسي وجه ده. کله چې سیاسي وجه راشي نو بیا هغه صرف سیاست ته پاتې شي، سیاست یې حلولی شي، نورې څوک نه شي حلولی. نو دغه مشکلات وخت تر بله راغلي. د دوو هیوادونو که تاسو وګورئ ورځ تر بلې تجارت زیاتېږي. زموږ تجارت په 2014 کې د پاکستان سره 3 میلیارډ ډالر یا 2.5 میلیارډ ډالر، هغه په 2020 او 2021 کې 1 میلیارډ ډالر نه هم کم شو. نو دا خو بدبختۍ وي چې مطلب پاکستان سره مخ ته تللې. پاکستان سره موږ 15 لارې لرو، اوس مهال 15 واړه بندې دي، هر یو ځان له وجه لري. اما مشکل دا دی چې که د ډرایورانو نه دوی پاسپورټ غواړي یا ویزه غواړي موږ به ورسره هغه ومنو، خو په وخت ته خو ضرورت شته که نه؟ ځکه افغان صاحب دغلته دی خبرې اوري، زما یو ډرایور هم پاسپورټ نه لري، یو ډرایور هم ویزه نه لري. دا خو ضرورت دې ته لري چې وخت ورته وټاکل شي. ترانزیت منفی لیست په 2023 کې دوی ته په یاد شو، ډرایور ویزه 2023 کې دوی ته په یاد شوله. لکه دا یو سیاسي اړخ لري دا زموږ مشکلات. اما د اوریدونکو د بدای اطمینان ورکوم چې دغه خبرې په دې باندې روانې دي. زه په نن مطلب اپډیټ دا لرم چې د پاکستان سفیر او د زمونږ وزارتونو په منځ کې یو ښه بحث شوی دی. ان شاء الله چې په نږدې کې امکان دا لري چې یو خاص تفاهم ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه کوربدان. افغان صاحب د پاکستان په لارو د اعتقاد کمیدو لپاره ځینې افغانان هیله لري چې له چین سره که لاره پرانیستل شي نو مشکل به کم شي. دا څومره عملي ده د چین لاره؟ ځکه چې دا لاره په ډیرو غرنیو سیمو کې تیره شوې ده، داسې غرنۍ سیمې چې کله ناکله وایي هر وخت پکې واورې وي. نو بله خبره داره چې دا سړک خو به د چین تر پولې پورې وغځول شي، آیا چین هم تر خپلې د افغانستان تر پولې پورې سړک لري؟ څومره دا لاره د تجارت لپاره آماده ده؟ افغان صاحب لکه چې غږ ناوري یا ټلیفون له سټوډیو سره وصل نه دی. خیر صافی صاحب، که تاسو په دې اړه معلومات لرئ د دې چین د لارې په اړه کوم معلومات لرئ؟
یو د اکتفا خبره ده چې مونږ پاکستان په لارو څومره اکتفا کولی شو، یا مونږ څومره هغې باندې متکی. دا اوس تاسو ته معلومات دی چې نړۍ کې دا ګلوبل دا نږدې ده سره. مونږ الحمدلله داسې یو ځای کې موقعیت لرو چې جغرافیایي موقعیت هم داسې دی چې مونږ پاکستان نه علاوه نور همسایهدار هم لرو. یعنی دا اوس ایران دې ته ناست دی چې د افغانستان مارکیټ ټول په لاس کې واخلي. دا اوس منځنۍ اسیا ټول هېوادونه دې ته ناست دي. او متاسفانه دا د خپل پاکستان بدبختي یعنې تاسو به نن راپورونه اورېدلي چې پاکستان خپل تجاران لګیا دي فریاد کوي چې مونږ خو مشکل سره مخ کیږو. یعنی دا افغانستان صرف مارکیټ د پاکستانو لپاره نه، منځنۍ اسیا ته د هغې لاره دې زیاره ده. نو پاکستان باید په دې کوشش وکړي چې موږ سره مشکلات حل
کړي. خیر، دا خو بېله موضوع ده. ما ویل مل آیا تاسو معلومات لرئ چې دا لاره چې ځینې افغانان ورته هیله لري؟
بله، د زمونږ موضوع د لکه ما مخکې وویل چې موږ ډېر هېوادونه لرو، همداسې چین هم زمونږ په واخان کاریډور چې ورته وایي یا مثال په پامیر سطحه باندې چې هلته زمونږ لار ده، هغې باندې هم یو څه اندازه کار روان دی. ستاسو سوال په جواب کې دا دی چې هغه صحیح دی چې موسمي لحاظ سره ډېره سخته واورین ځای دی. یعنی هلته په کال کې مونږ کولی شو چې شپږ میاشتې شاوخوا یا د دې نه زیات مونږ هلته ګاډي لاړ شي، را شي، مالوي شي، را وړي. یعنی دا زمونږ لپاره د فرصتونو څخه یو فرصت دی. او چین هم دې ته لیواله دی چې چون تاسو په دې باندې پوهېږئ چې په پاکستان کې چین څومره د سیپیک دپاره سیپیک باندې سرمایه ګذاري کړې ده، صرف د دې دپاره چې همدغسې د افغانستان د تاریخ د منځنۍ اسیا سره په دغه لار باندې تر مسکو پورې ځان ورسوي. نو که چېرته واخان د ته په لنډه ځای کې پیدا کېږي او دغه لار دوی ته جوړېږي، نو زه فکر کوم چین به ډېره زیات دلچسپي وښيي چې افغانستان سره په دغه لار باندې کار شروع کړي. او چین یو پرمختللی هېواد دی، هلته د سړک جوړول یو ځای پورې سړک راغلی دی، خو هغوی ته د سړک جوړول به دوی هم فکر وکړم چې دونه سخت کاري. او په دې باندې فکر کوم چې یو څه اندازه مونږ هغه د چینایي چې کوم مالونه راوړو د کراچۍ بندر د لارې هغه یو څه اندازه مونږ په دې لار ته اړولی شو.
بله صاحب، ډېره مننه. افغان صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. یو شمېر خلک درګر د شکایت کوي چې له دوی نه ډېره مالیه اخیستل کېږي او د دې مالیه د زیاتوالي له کبله د دوی ژوند سخته شوی دی. ستاسو په نظر دا خبره صحیح ده چې دا ځینې خلک وایي چې طالبان هم مالیه اخلي، هم عشر اخلي، هم زکات اخلي، په څو شکلو سره له دوی نه مالیه اخلي او بهتره ده چې یو ډول مالیه واخلي؟ دا خبره څنګه ده؟
کاروان صاحب، مننه. داسې ده چې یو خو زموږ جامعه مکمل له حکومته بې خبره ده. یعنی پخوا به د کابل په ښار کې حتی لس فیصده یا شل فیصده خلکو به د صفایي کتابچې تاویلولې چې دا یعنی په یو جامعه کې چې څوک اوسي هغه د محیط د صفا کېدو لپاره یا د حالت د صفایي او د هغه اولیات ضرورت.
یعنې تاسو وایئ چې پخوا یې نه ورکولې؟ نه، هغه خو صحیح ده چې هغه سره په څوک مخالف نه دی چې مالیه دې واخیستل شي او منظمه دې واخیستل شي، له ټوله دې واخیستل شي، اما دا چې څو ډوله مالیه. بله
زراعظم مساروان صاحب، د دې چې مالیه په څو قسمه ده، د حکومت دغه اوسنۍ وضعیت هم موږ مخکې هم دا ویل دي چې اوسنۍ وضعیت هم په هغه زاړه سیستم دی لګیا دي. هغه د تیر حکومت په مالی راټولولو لګیا دي، یو خو په هغه لګیا دي او سره په څنګ کې دوی هغه یعنی په کلو په اطرافو کې هغه د اوشر په حالت هم دغه چالو ساتل دی، یعنی پیغام راتولې او دلته په خار کې هغه د زوړ حکومت سیستم لوسه پورې چلیږي. دا موږ د دې غوښتنه کړې، تجارانم دا غوښتنه ترې کوي چې د مالیه اوسنۍ وضعیت یا سیستم دا قابل د قبول نه ده. چاته حکومت باید زر در زر دې لپاره یو صحیح میکانیزم جوړ کړي. دلته ګوره که یو تاجر راځي سرمایه گذاری کوي، یا یو تاجر راځي دلته یو پروژه نیسي، هغه نه یوارې څلور فیصد اخیستل کېږي، بیا شپږ فیصد اخیستل کېږي، بیا شل فیصد اخیستل کېږي، نو دا نسي پرې کولای، نه پرې کېږي. یعنی دا دغه د مالیه ورکړه خپله یو بوج سي سړي ته، یو 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 تکلیف سي هغه ګزارشونه سي ورکوي. یو دم په که ورته وویل شي چې ته لس فیصده ورکوې، دا هېڅ په خلکو باندې نه غمېږي، یعنی دا مشکل نه جوړوي. که چیرې دا کاغذ پرانیانی او دغه رپورټونه یې احوال ورکولي، الله ته رپورټ راوړه، یعنی پروژه به له تا نه پاتې، ته به دوی ته ګزارشونه ورکوې شپه ورځ. دغه وضعیت د مالیه سیستم دا باید دې کې تغییرات باید راولي. موږ څنګه یو دم مالیه ورکو؟ دا اوس وخت مخکې هم تجارانو وروڼو بعضې ورته دي چې موږ باید په دې سرحدو کې په ګمرکاتو کې دغه کومه مالیه چې ورکوو، کله چې زه توکي راوړم هغلته باید مالیه درکړم، نور دا رپورټ مپورټ دغه زیات تکلیفونه وروسته مه راباندې جمع کوي، دا زیات تکلیف مه راباندې راولي. حکومت هم لبایک ورته وویل چې صحیح ده، موږ به دا په ګمرکاتو کې دا ټول مالیات اخلو، او اخر کې به تاسې خالص هغه یو راپور ورکوي او جواز به نوی کوي. یعنې په سیستم کې باید تغییرات راسي. دا اوسنی سیستم دلته مالیات باید معلوم سي په کومه کټګوري. دلته داسې ده چې بعضې افراد و اشخاص اوس هم کوشش دي کوي، هغه که نوي دي که زاړه دي، موږ به اوس ځانه وایو چې دا تېر حکومت کارمندان دي، ځکه اوس مشري دوی کوي، دوی باید وڅېړي. دوی ستونزې جوړوي او خلک دغسې کړاوونو سره مخ کوي چې په دوه درویو نومو باندې له دوی مالیه واخلي، او مالیه هم دا رقم نه سي. باید قراردادو ته باید فکر وسي، مالیاتو ته باید فکر وسي چې حکومت ځان له یو چا سره شریکوي، ته څنګه ورسره شریکېږي. کټګوري باید معلومي، وضعیت معلومي. باید ما مخکې هم ویلي دي دا قراردادونه چې کوم ورکول کېږي، په دې کې باید خېشخوري بالکل ونه سي. په دې کې باید کچېرې موږ سیستم ولرو، له دې هر څه خلاصېږو. یو میکانیزم به وي، یو به تګلارې، یو به مالیه، یو به قرارداد وي، نو هر سړی به دې هغه له مخې راځي، هغه به لولي، افراد و اشخاصو پسې به نه ګرځي چې ودرېږه زه چا نه دا زده کړم، یا چاته ووایم، یا یا څوک واسطه کړمه، یا څوک ما سره کې شریک شي، زه بایا څنګه مخته لاړ شم، ما اداراتو کې مشکل راته پیدا نه کړي. که چېرې موږ سیستم ولرو، صحیح ده، اوس به وزیر صاحب، معین صاحب، رئیس صاحب دغه به پاکي، دا به ښه خلک وي. اما لاندې خلک نه دي ښه، یا مشران بیا پنځه ګوتې یو رقم نه دي. ستونزې شته کې، مشکلات شته کې، حکومت باید یو تګلار جوړ کړي، سیستم باید جوړ کړي، تر هغو کولای شو چې په آینده کې خلک رابولو سرمایه ګذاري ته، هغه هر څه باید معلوم وي. نو موږ چې سیستم جوړ نه کړو، تر هغو دغه وضعیت فکر نه کوم چې زر دی اوس یو بهتره دي.
ډېره مننه افغان صاحب کور بدن. یو اوریدونکی شته، ځان راوپیژنې؟ آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
زما یو نظر دا و چې د افغانستان اقتصاد ډېر معدني هېواد دی، او ټول معدن پرې زیات دي، نو تر هر څه نه د ښه مدیریت د افغانستان د سرمایه ښه مدیریت، د اوبو ښه مدیریت، دا کولی شي د افغانستان اقتصاد په مخ بوزي. تر ټولو ښه تګلاره ده د اوبو مهار کول. د افغانستان خلک اکثره په سلو کې 80% بزګران دي، او دوی په دې باندې ښه پیاوړي دي، او د دې مسلک هم دی. نو ټول نه لومړیتوب په هر څه کې د هر څه نه د افغانستان د اوبو مهارول لازمي دي، چې ټولو ته خلکو کار د نه برابره شي، او اقتصاد یې په مخ شي، او د خود بساینې خوا ته روان شي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه د اوبو کنټرول دی، چې دغه اوبه په مهار شي د افغانستان، او خلکو ته کار ډېره زمینه کې د اوبو مهارول ډېر د کار زمینه زیاته مساعده وي نسبت صنعتي کارو ته.
درست.
او د معدنو برخه کې
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ډېره مننه. ستاسو پوښتنه بل ښاغلی احمدزی څخه وکړو. متاسفانه چې د شیبه ټلیفون قطع شوی دی، تر هغو چې احمدزی صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل کیږي وربسو ښاغلی صافی ته. صافی صاحب، په بانکونو اعتماد هم ډیر لازم دی په یو هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره. په تیرو کلونو کې په بانکونو باندې د خلکو اعتماد ډېر کم شوی دی. اول دا چې دا د پیسو لپاره یو اندازه وټاکل شي چې خپلې پیسې نه شي ایستلی، په اونۍ کې دومره ایستلی شي، په میاشت کې دومره ایستلی شي، دا په خپله اعتماد طبعاً چې کموي. څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې اعتماد ترلاسه شي؟ البته د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې تر ورتیر کال په 2023 کال کې یو څه اعتماد زیات شوی دی.
بله، او دا خو واقعیت دی او دا خو د انسان فطرت هم دی چې یو انسان سرمایه یا د یو کورنۍ د مشر سره د هغې هغه بچت یا سیوینګ وي، نو هغه په بینک کې ږدي، نو هغه بینک د اعتماد ځای، نو هغلته نو که شاید دا کاروبار هم ونه لري، نو دا هلته په امانت په توګه هلته ږدي چې دا یې ساتلي. او چون افغانستان کې امنیتي وضعیت مخکې خراب و، نو اتمن خلکو ټول هغه پیسې خپل دارایی په بانکونو کې اخیوا. نو
فکر کوي چې د نامي لته او کنه اعتماد هم ډیرو پخوا په بانکونو باندې؟
بله، اعتمادو د ما مقصد دا و چې پیسې کور کې نه ساتلې، بانکونو کې ډېرې کې خوستلې، دې ته ترجیح ورکوله چې هلته اعتماد زیات موجود و. خو په 15 ورځو کې یا 15 ورځو کې د حکومت بدلیدل، به بانکونو دغه وضعیت دې خلک عمومي توګه په خلکو باندې ډېر زیات بد اثر وکړو. یعنی دا اثر دې حتی لاړو چې زه ما تر یو کال دوه کاله پورې داسې خلک ولیدل چې د بانک نه نفرت کوي. یعنی هغه سرمایه چې هلته په بانک کې نښتې وه، هر هفته به هغه تله هلته بانک کې وبلین ته ودرېدل چې هغه محدود تعداد باندې پیسې واخلي. یعنی دا یو بد حالت و. په بانکونو باندې اعتماد صفر ته لاړ، منفي ته لاړ. نو خو په وخت په تېرېدو سره زه فکر کوم چې دلته هم د حکومت د حالت ته ضرورت دی چې د افغانستان بانک دې کې اقدام وکړي او خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې که چېرته ستاسو پیسې یا دغه په بینک کې پرتې، نو په راتلونکي کې مطلب موږ د دې یو تضمینی موږ د دې دغه لرو. متاسفانه چې هغه موږ هغه دارایان یو مخکینی اسټ چې هغه هم ضبط شوي یا فریز شوي دي. دلته اوس بانکونه چې دي، تجارتي بانکونه، دا باید ښه خدمات ترسره کړي. یعنی ستاسو وویل چې د تېر کال په نسبت سږ کال خلکو اعتماد زیات شوی دی، دا وجه دا ده چې بانکونو خپل خدمات ښه کړي دي. یعنی که چېرته اوس یو داسې یو کس نن پیسې واچوي په بانک کې، نو هغه کولی شي چې په یو ترانزیکشن باندې ټولې بېرته واخلي. خو دغه خدماتو ته ضرورت دی. چون سیاسي وضعیت خراب شو، سیاسي وضعیت د وجې بانکونه خراب شو، نو زه فکر نه کوم چې په بانکونو دومره بې اعتمادي پکاري، ځکه پوره حکومت بدل شو. نو چې حکومت بدل شو، نو دین کې د کمرشل بینک یا د تجارتي بینک ملامتیا نشته. حتمن چې بینک ته پیسې ځي، تجارتي بینک ته پیسې ځي، هغه په شاته کاروبار کوي، اپشاته انویسمنت کوي، دا هغه په مطابق کې تا پیسې هلته امانت هم پرتی او د ضرورت په وخت کې تا ته پیسې درکوي. ټول وضعیت داسې راغی چې سیاسي حالات خراب شو، حکومت تبدیل شو، نو تجارتي بینکونه ملامت نه وو، ځکه هغه سره خو هغه پیسې ټولې موجودې نه وې چې ټولې خلکو ته ورکړي، بلکې شاته دوی سرمایه ګذاري کړې وه. نو دغه مشکل ایجاد شو. زه فکر کوم چې د بانکونو بې اعتمادۍ خبره به نه وي، پس نظام باندې اعتماد پکار دی. نه نظام باندې چې اعتماد راشي، نو فکر کوم بانکونو وضعیت خپل ښه کېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسې صاحب. صاحب افغان صاحب، تاسو ته بدر شو، د دې پاکستان د لارو بندیدو کې اشاره وشوه چې په شپږو لارو کې 15 لارې بندي کړې دي، دغه څه تاثیر درلودلی دی د افغانستان په صادراتو او وارداتو باندې؟
بل پاکستان سره موږ په دې 10 کال کې چې کوم تجارت کړی دی، دا ټول د موږ د تاجرانو په نقص و، ځکه دا تجارت کې کچېرې یو لار سیف نه یا دغه رقم وخت نا وخت بندیږي. یعنی سکه ما خپل پاکستان نه دغه منځنۍ آسیا ته، منځنۍ آسیا نه پاکستان ته خپل می د سبزیو د میوې تجارت کاو، په ډیره غټه کچه می تجارت کاو. نو ما سکه تاوان کې کړی، په ډیره غټه پیمانه تاوان می کړی. په غاول سو میاسو، یعنی په غاول شپو کې تقریبا یو شل ورځې نه مخکې. نو
ستاسو په شان سوداګرو د پاکستان د لارو په ځای نورو لارو ته مخه کړې نه ده، ځکه چې هر کال هم دا مشکل وي، متبادل لارو ته مخه کړې نه ده؟
سروان صاحب، یو خو موږ مشکلات لرو نړۍ سره، د پیسو ورکړه راکړه کې، د ویزو په اخیستلو کې. موږ په سیمه کې
یعنی په اول کاغذ بو په تجارت او په فرمولو افغانان نه پویږي چې موږ نور ملکو کې څنګه تجارت کوی او چیرته چې لاړ شي ته څنګه سیټ اپ جوړې ته څنګه دیاغه چې تجارت یې ګوري تشریقه چې دلته چې شي ګټه کوي چې شي کاروبار یعنی دلته موږ په دې مینول سیستم باندې پوه شوي یو دا د موږ د افغانستان تجاران چې دي
یو بل لنډه لاره شاید د ایران وي د ایران او د پاکستان لاره کې ډیر فرق دی البته تفاوت شته چې د ایران لاره اوږده ده لیکن ډیر غیر اقتصادي ده
سروان صاحب ایران لاره موږ ترانزیټي توکي له نورې دنیا نه چې راوړو هغه لاره په غوره ده که چیرې موږ له دې نه سبزي وړو یا له دې میوه وړو یا ځکه د پاکستان بازار د موږ د توکو لپاره بهترین بازار ده یو خو نږدې
دلیل به یو شاید دا وي چې تاسې هماغه معیاري یا ستاندرد هغه نه لرئ د پروسس کولو فابریکې وسایل نه لرئ کنې د اماراتو دوبۍ او عربي هیوادونو بازار لا ډېر ښه بازار ده لا بې په لوړه بیه درنه اخلي
دغه څه د سروان صاحب یو خو موږ هلته پروسس فابریکې نه لرو دویم موږ د انتقالاتو لپاره د کارګو سیستم ډیر ګران پیوځي ځکه دلته په دې دوه کلو کې دغه بخوا خو به داسې وو د موږ ډیر توکي به په ترانزیټ کې هندوستان ته او دغسې نورو هیوادو ته تلل دلته به USAID والاول په دغه انتقالاتو کې به یو څه مرسته کوله نو اوس هغه بندیزونه دغه موسساتو هغه تللي دي نو او د کارګو سیستم هم ګران ده موږ نشو کولای چې پارزانه باندې د کارګو له لارې او که چیرې موږ د په ترانزیټي لارو باندې د مځکې له لارې وړو هغه ډېر وخت نیسي او هغه نشو کولای چې موږ هغه خپل توکي خپل وخت ته ورسو ځکه هغه چې شپد کیسته ته وړې بیا کیسته له لارې کیسه حرکت کوي نو په دې باندې تقریبا ډېر ورځې لګيږي نو موږ نشو کولای چې د خپل تازه سبزیجات او میوه‌جات هغه په لاند وخت کې ورسو دغه سونه دغه موضوع
دغه
مشکل ده چې
کور ودان افغان صاحب پروفیسر احمدزی ستاسو ټلیفون قطع شوی و تاسو په پیل کې وویل چې په افغانستان بندیزونه دي د پیسو په برخه کې د سویس په برخه کې که یو پانګوال غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي هم خپله پانګه نشي انتقالولی خو په پای نه حال کې تاسو اشاره وکړه چې چین یو بل سیستم لري که دا سیستم لري نو ولې چین پانګونه نه ده کړې خپله چین د لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي څو ځلي وویل چې غواړي چې علاقه لري چې دلته پانګونه وکړي لیکن عملنه هیڅ نه دي کړې هغه کومه لاره ده کومه طریقه ده چې فکر کوي چې چین په هغه شکل سره کولی شي دلته پانګه انتقال کړي او پانګونه وکړي
او بلې هغه یو سیستم ده د جوړ کړی چینانو په نامه دی CCPS یعنی چاینا سنټرل کلیرنس اینڈ پیمنٹ سسٹمز هغه دوی دا اوس وجود ته راوستی ده خو مشکل دا ده چې موږ او تاسې بانکونه هلته غړیتوب نه لري لکه چې موږ او تاسې بانکونو په سویفت کې غړیتوب لري هلته نه لري بل د چین بانکونو سره زموږ کارسپاندنګ بینکینګ ریلیشن هغه ډېر ضعیف دي کمزوري دي بانکونه سره کارسپاندنګ بینکینګ ریلیشن نه لري دریم دا ده چې موږ بانکونه نړیوال لکه د پیسو د سپیناوي قوانین دي او مقررات دي او همداراز د توریستي فعالیتونو ته مالی تمویل د مخنیوي قوانین دي او داسې مقررات دي په دې کې موږ ډېر ضعیف او کمزوري یو بانکونه دا شی نه لري نو دې وجه نه لا تروسه موږ لا تروسه په هغه کې غړیتوب نه اخیستلی او بانکونه هم چندان دې شی ته متوجه نه کوي بانکونه باید په دې ته متوجه شي کېدای شي زما خبرې څوک د بانکو والا اوري باید په دې کې دوی توجه شي او که چېرې مشکلات لري ستونزې لري ما سره کمبر کولی شي تماس ونی شي زه ډېر کومک سره کولی شم خو لکه څنګه چې په پاکستان سره موږ مشکلات لرو په لاره کې نو بدیلې لارې لټو نو دا چې بدیلې لارې همسته باید بانکونه ولټوي او چې تر څو دا مشکلات رفع شي
درست ډېره مننه په دې ورستي شیبو کې بم اوریدونکو ته ورشو او تمه به ورڅخه وکړو چې لنډې خبرې وکړي چې ګوندې وخت پاتې شي او ملمانه ځواب درکړي مهرباني کوئ صاحب مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبرې وکړي
سلامونه نه کې هلی عبیدالله مدنګرار ولایت څخه
مهرباني عبیدالله صاحب عبیدالله صاحب یو څه ژر شه. عبیدالله صاحب
زه خو وایم چې افغانستان په هیڅ صورت کې له ګاونډیو هیوادونو سره روابط قطع نه کړي، ځکه زموږ اقتصاد لا تر اوسه په خپو نه دی ودرېدلی. د اقتصاد د خپو د درولو لپاره باید موږ د ګاونډیو هیوادونو سره روابط لا باید قوي شي. په دې حقله باندې موږ ډېر راپورونه مو اورېدل، د ډېرو مشرانو سره مو خبرې مو کړلې، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې لا تر اوسه پورې. موږ غواړو چې زموږ اقتصاد قوي شي او افغانستان په اقتصاد خپو ودرېږي. باید موږ د پلو گاونډي هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته، زمونږ څخه چې کوم صادر شوی یا داغو خود خره وارد شوی کوم شایان دي، داغوی به لا نور وړې دوکې دي. په موږ تاوانونه په تجارانو وکړل، اوس چې دا تورخم دروازه بند ده، باید دې دروازې پاک لږ دي ګامونه پورته شي، باید دروازه زر کولاو شي.
سلامت اوسئ افغان صاحب، کلن جواب ورته ورکړئ، څومره چې مو وسوي څومره ورسره موافق یاست چې بل لار نشته؟
سروان صاحب داسې موږ لکه دا ورور سویل ټول همسایګانو سره که په دې سیمه کې ژوند کوو او غواړو چې ترقي وکړو، ټولو سره باید مثبتې ښې اړیکې ولرو. خو دا په دې معنا نه چې موږ یو طرفه یو، دوی د هغه ټولې بدۍ او دوی د بد کوي موږ به ښه کوو، یعنې تر کله پورې. خو داسې موږ خصوصا پاکستان او ایران سره موږ ډېر سرحد لرو، او موږ دوی ته مجبور یو، دوی موږ ته مجبور دي، دوی نور مخ ته نشي تللی. کوشش باید تر ډېره حده دا واوسي چې دوی ته خپل ځای ورخویو، چې دا د تاسې ځای ده او موږ خپل ځای خپل کو، ځکه دوی د موږ حق باید ونه خوري. دوی باید هغه موږ حق چې کوم خوړلی په دې تېرو وختو کې، هغه کوم د موږ له ضعفه استفاده کړې ده، نور باید له هغه استفاده ونه کړي. په سیمه کې د ورورګلوي ژوند باید وکړو او ښې تجارتي اړیکې ولرو، تر هغو موږ دوی ټول ترقي وکړو. اما یو طرفه هیڅکله نه کېږي چې دوی دغه رقم د موږ پښې وي او دوی د موږ حق خوري او موږ به ټول عمر په جنګو کې اخته یو، دوی ته به ګورو خپل حق هم دوی تور پرېږدو.
سلامت اوسئ. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی، او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د اقتصادي او مالی چارو متخصص پروفیسر ډاکټر علي بخان احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
ಪಂಡಕಂಬ ಹಮದೇನ ಜಂಗ ಯಪತೋರ್ಪೇಕಿ ಪಂಡಕಂಬ